سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجېدي د خبري خبرونه ته مو ظفر بسیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون چهارشنبه دغه هیواد ته د شپږ زره افغانانو د لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت وویل د شپږ زره هغه افغانان دي چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولیږدول شي. د کاناډا د حکومت له پلان سره سم کاناډا ته د شپږ زره افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سره د خروج دیرش ډالره به د کاناډا سفارت ورکړي. د کاناډا سفارت همداراز د هغه افغان جریمه هم پرې کوي چې پاکستان کې د ویزې له خلاصېدو وروسته په دغه هیواد کې پات شوي دي. هر افغان چې تر قانوني مودې زیات په پاکستان کې پات شي $800 جریمه به ورکوي. د پاکستان پوست سعید کړه چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې نښته کې 12 ترګر هم وژل شوي دي. پوځ وایي ګڼ وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کالاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو یې برید کړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي او د طالبانو له حکومت سره یې په دې اړه خپل معلومات شریک کړي دي. خو د طالبانو حکومت تروسه پوری پدېړه سنتي ویلي. په لندن کې له زندان هغه زنداني تښتېدلې دی چې ایران ته په جاسوسۍ تورن و. د کس چې دانیال ابیت خلیفه نومیږي په وینزورس زندان کې د ترهګرۍ او جاسوسۍ په تور بندي و. یو شکلن ابیت خلیفه چې پخوانی برټانوي سرتیری دی زندان ته د معلوماتو او اطلاعاتو د راټولولو په تور اچول شوی و. ویل کېږي چې هغه د معلومات ایران ته ورکول. ابیت خلیفه پرون چهارشنبې د شپږزی د یونیفرم په غوسو سره له زندانه تښتېدلی دی. برټانوي چارواکو ویلي دي چې د دې تورن کس د بیرته نیولو لپاره یې لټون روان دی. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې ویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلنکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیې پر اوکراین توغندیز بریدونه ډېر کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه ولسنه وژل شوې دي. بلنکن د امریکا نورنی جګپوړی چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د بر سر واوري چې په تورخم کې له جګړې وروسته اوس په دغه سیمه کې وضعیت څنګه دی وړاندې په راپور کې به د دغې سیمې وروستي جزئیات درته درکړو. دا به هم راسره واورئ چې د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ادا کوي چې د دغې ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د ده لسګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې پرې کړي دي.
دا ځکه خو زموږ د پلار څخه په میراث ته پاتې ده. دا ځمکه نو بیا د یو بل کلي له موږ سره ختې ځمکه باندې یو کوکې دا واوه. دا ځمکه بیا موږ امرابیا محکمه کې ځینې ګټلې.
وړاندې به په دې اړه بشپړ جزئیات درته ولرو. دا به هم سره واورئ چې د بشري حقونو نړیوال سازمان فریډم نو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نورې په وړاندې بیړنۍ اقدام وکړي. کیف ته به د انتونی بلنکن د سفر وروستي جزئیات هم درسره شریک کړو. ملتیا مغواړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه پایل به لا تورخم وکړو. ل په پرونی جګړې وروسته ویل کیږي چې په تورخم کې وضعیت یو څه عادي حالت ته راګرځېدلې ده. په تورخم خارګوډي کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ساتو ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې تر وسلوالې نښتې وروسته له هم د تورخم دروازه تړلې ده، خو وضعیت یو څه عادي شوی دی. په تورخم کې سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په دې خارګوډي کې اوس وضعیت نورمال دی، خو لا هم دوکانونه تړلې دي او د دروازې لوري ته هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې ورشي. تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې له وسلوالې نښتې وروسته که څوم په دغه سرحدي خارګوټي کې جګړیز وضعیت نورمال دی، خو لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه تړلې. د تورخم خارګوټي یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دواړو لورو ته زیات شمیر مسافر بند پاتې دي چې بل اړخ ته د وختو تمه لري. د افغانستان اړخ ته د تورخم خارګوټي یو وسیدون کې چنې غختل پر راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته وویل
اوسم دروازه تړل شوی ده، هیڅ اجازه نشته چې نو د پولي هغه غړی ووري نو دی غړی څوک راپریږي چې راووري او معلومی کې نه چې څه په پیخیږي او دوکانونه بند دي او موټر او هر څه چې لري د سیمه یو څه شي.
د تورخم لا غاړي د سلیم خان په نوم یو دکاندار ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
عام خلکو ته کوم مشکل دی او تکلیف ته د سبزیانو او گاڑی دی غو لاړ دی د میوه غو لاړ دی هم دغه خلکو سره مریضان دی هغه هم بند پاتې دی دوړه طرف خلک په یاره کې دی اوس هم چې بیا خدانه خسته جنگ را منستنه شي اوس موجوده په دغه حالاتو کې زه تر ته دغه خبره کوم دغه اوس هم گیټ بند دی.
په تورخم کې یوې بخبره سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې د پلازمینې کابل لوري د تورخم طالب مسؤلینو ته ویل شوی چې په هیڅ صورت د جګړه نه کوي بلکې دا مسله دوی د خبرو للارې حلوي. هڅه موکل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو ویان دي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم لا معلومه نه ده چې د هر ډول تګ راتک په موخه به د تورخم دروازه کله پرانیستل شي. تیر ورځ سهار په تورخم کې د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو لوري د یوې پوخانی امنیتی پوستي د بیا جوړېدو پر مهال دواړو لورو ترمنځ وسلواله نښته رامنځته شوه چې لاملې دواړو لورو ته مرګ ژوبل هم ورسېده. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستانی سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دغه شان د دې نښتې له امله چې دوه ساعته دوام وکړو دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو ولاړې لسګونه باروړونکي موټرې له سیمې ویستل شوي. د پاک افغان سوداګرۍ خونوای اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغه خونی مسول خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل
تاجران ته لوی تاوان رسیږي زمونږ وخت د انګورو دی وخت د میوې دی او هغه خرابېږي او لسګونو کانټینر زمونږه د تازه میوې او صادرات ولاړو بیرته جلال آباد طرف ته راستانه کړو او څه مالونه چې ترانزیتو مخته ولاړو هغه بیرته لوړګي طرف ته بوتله. هر کله داسې پیښې کېږي او تجاران زیانمن کېږي د زیان کچه په دغه یو ورځ کې نه معلومیږي اما هغه مالونه چې په وخت راغلي
نوموړی غوښتنه کوي چې دواړه لوري دي د خبرو له لارې ژر تر ژره د دروازې د خلاصېدو اقدام وکړي تر څو سوداګر له اقتصادي زیان بچ شي. دا په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ لومړی نښته نه ده بلکې له دې وړاندې هم د بیلابیلو موضوعاتو په سر وسلوالې نښته رامنځته شوې چې لامل یې د څو ورځو لپاره دروازه تړل شوې او افغان سوداګرو او د دوی سوداګریزو توکو ته زیانونه اړولي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو ل نړیوال ټولنې غوړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناورین په وړاندې بیړنۍ اقدام وکړي. یاد سازمان وایي طالبانو له څلور شپېتو څخه د زیات فرمانونو په صادرولو سره ښځې له مشوند څخه ګوښه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا فریډم نو د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر وړاندې د ازادي ضد فرمانونو ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناورین پر وړاندې ژر تر ژره اقدام وکړي. دغه سازمان وایي طالبانو له څلور شپېته څخه د زیاتو فرمانونو په صادرولو سره ښځې له عامه ژوند څخه لرې کړي دي. فریډم نو په جرمني کې د یو شمېر معترضو ښځو اعتصاب ته په اشاره سره زیاتوي چې تمنا زریه پریانی، نایره کوهستانی، وحید امیری، رقیه سایی او سبیره اکبری د دې سازمان په خبره د طالبانو لخوا پر ښځو د ظلمونو پر وړاندې د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکوي او د نړۍ غواړي چې بامنه اقدام ترسره کړي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو وایي دوی له حقوق افغان ښځو سره ولاړ دي چې د دغه سازمان په خبره د خپلو حقونو لپاره په زړورتیا مبارزه کوي. د جرمني په کلن ښار کې د فعالو افغان ښځو اعتصاب چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی لا هم دوام لري. یو له دغو اعتصاب کوونکو څخه تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل
هفتمین روز اعتصاب غذایی ماست.
نن زموږ د نه خوړو اعتصاب مو ورځ ده او دوام لري. زموږ صحي حالت ښه نه دی خو خپل اعتراض ته به دوام ورکوو. ډېر خلکو زموږ ملاتړ وکړ او راسره یو ځای شول. زه پوهیږم چې د خلکو غږ مثبتې پایلې لري. تر 12 نیټې به دا اعتصاب دوام وکړي. که زموږ غوښتنو ته رسیدنه وشي بل اعتصاب ختموو، خو که ورته پاملرنه ونه شي دوام ورکوو.
په همدې حال کې د افغانستان د ښځو د حقونو لسګونه فعالانو او د ښځو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو له دغه اعتصاب ملاتړ کړی او له نورو هیوادونو څخه هم یو شمېر کسانو په دغه اعتصاب کې ګډون کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله رقیه سعید چې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې اوسیږي او تازه یې په اعتصاب کې ګډون کړی وایي.
نن زما د اعتصاب درېیمه ورځ ده او تر وروستۍ ورځې پورې به له تمنا څخه ملاتړ کوو او له هغې سره به یو. تمنا یوازې نه ده، موږ هر یو تمنا یو. تر څو نړۍ زموږ غوښتنې وانوري او موږ هغه ترلاسه نه کړو خپل اعتصاب نه ختموو.
د ښځو
د حقونو یوې فعالې او د دغه اعتصاب یوې ملاتړې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل چې د عدالت د تامین لپاره د هر ډول اقدام ملاتړ کوي.
هر آن حرکت و مبارزه ای که در راستای تامین حقوق و آزادی های زنان،
هر هغه حرکت چې د ښځو د حقونو د تامین او ازادۍ لپاره ترسره کیږي د قدر تعریف او ارزښت وړ دی. یو وار بیا له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له خلکو دا توقع لرم چې د یو بل تر څنګ ودرېږو. د طالبانو حاکمیت ښځو ته تر ټولو زیات زیان رسولی او تر څو چې د یو بل تر څنګ ونه درېږو زموږ مبارزې ګټه نه لري.
د طالبانو د سیاست په مخالفت کې د دغو افغان ښځو اعتصاب په دې موخه ترسره کیږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې جنسیتي توپیر په رسمیت وپیژني، پر طالب چارواکو په ځانګړې توګه د هغوی پر سفرونو بندیزونه ولګوي او طالبان باید سیاسي بندیان خوشې کړي. خو د طالبان حکومت دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصولو پر بنسټ د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تامین کړي او د خپل مشر فرمانونه یې چې له مخې افغان میرمنې قدم په قدم محدودې شوې دي د افغانستان کورنۍ مسله بللې او له نړۍ څخه یې غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته لاړې شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګارتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې د پریکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د سلګونه میولرونکي او غیر میولرونکي ونې پرې کړې دي. نوموړي ازادي راډیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي او ادعا کړې ده چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایه محکمې مفتي او قاضي امنیه قمندانۍ او د ولسوال مرستیال د سره د حقوقي دعوې لرونکي په پلوي د ونې پرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو له لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د قطع کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته د دغه باغ مسؤول ادعا کوي چې د سیمې یو شمیر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدي له ازادي راډیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې ښایي هغه محکمې ته عرض شوی ودایي کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتي کریم الله او دغه محکمې قاضي اسدالله، امنیه قمندان نورالله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخوند څو ورځې مخکې په ارغنداب ولسوالۍ کې د ده له شپږ سوه ډیرو د میولرونکو او غیر میولرونکو ونو باغ پرې کړی. ښاغلي محمدي د ارغنداب ولسوالۍ یاد سیمه ییز طالب چارواکي د ځمکې په سر په یو حقوقي دعوه کې له ده سره د داولرونکي کس په پلویتوب تورن کړي او ادعا یې کړي چې د باغ د پرې کولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا ځکه خو زموږ د پلار څخه په نراسه ته پاته ده ځمکه، نو بیا د یو بل کلي له موږ سره په دې ځمکه باندې حقوقي دعوه وه. دا ځمکه بیا موږ په مراتیه محکمه کې هم ځینې ګټلې ده، په ابتدایه کې، په مراتیه کې، او اوس موضوع په تنس کې پرته وه. سره له دې موږ مرافعه محکمې ته د ولایت راوړ، هغه بیا دوی ته ولیکل چې تاسو دغه تصرفات بند کړئ. دوی د دې پر ځای چې تصرفات بند کړي، زموږ یې باغونه را پرې کړل، هغه هم د کسانو په فرمایش باندې، لکه اوس مثال د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال او امنیه قمندان او قاضي.
کوم اسناد چې ښاغلي محمدي له ازادي راډیو سره شریک کړي، پکې د مرافع محکمې له لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ښاغلي محمدي هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمېر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو له لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی د دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نور الله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه، خو ونه توانیدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي، قانوني او حقوقي لاسوهنې حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
که څوک محکمه کې دعوا ولري، خصوصا د ځمکې په باره، تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي، څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني، شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی، که څوک چا ته ضرر رسوي، هغه مکلف به دې دي چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی، او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري، باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبې د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبې د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی چې روسیې پر اوکراین توغندوی بریدونه ډیر کړي او په ترڅ کې لږ تر لږه ولستنه وژلي دي. بلینکن د امریکا لومړنی جګپوری چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین ځوابي بریدونه د سش کال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوي. بلینکن د کیف د سفر په لړ کې د اوکراین لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نویو مرستو اعلان وکړ. د دغو مرستو ارزښت څه باندې $1 میلیارډ دی، او په هغو کې د هوایي دفاع سیستمونه شامل دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر له خپل اوکراینی ساري سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو څو اونیو کې د اوکراین د ځوابي بریدونو په نتیجه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. دا نوي مرستې به د دې پرمختګونو له دوام او چټکتیا سره مرسته وکړي. بلینکن تر دې مخکې هم د اوکراینی ځواکونو پرمختګونه مهم او هیله بخښونکي بللي وو. ځینو امریکایي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې د اوکراین د ځوابي بریدونو پرمختګ ورو دی، او هغه تاکتیکونه چې دوی ورڅخه کار اخلي خورا کمزوري دي. د دغو امریکایي چارواکو نومونه رسنیو د هغوی په غوښتنه نه و څرګند کړي. د هغوی دا نیوکې اوکراینی چارواکي په غوسه کړل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دي اوکراینیان خپله غوسه سړه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په دونسکي پر یوه سوداګری مرکز د روسیې د چهارشنبې د ورځې د توغندوی بریدونو د غندلو ترڅنګ وویل چې په دې برید کې د یوه ماشوم په شمول یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. اوکراینی چارواکو هم دراز ویلی چې په دې برید کې 20 نور ملکیان ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د سپتمبر ومه د وګي میاشتې شپږم نیټه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سرپرستی کابینه د اعلان له دویمې کلیزې سره برابر ده. دوه کل وړاندې په همدې ورځ د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کابل ښار کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د طالبانو د بیلابیلو وزارتونو او دولتي ادارو د سرپرستانو نوم لړ اعلان کړ. د دې کابینې په تشکیل کې هیڅ خزانه و ځینې کارپوهان د دې کابینې جوړښت غیر مسلکي بولوي دا کوي چې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. تفصیل په دې راپور کې
اسلامی امارات پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرسته کابینه تعین او اعلان.
د طالبانو موقت حکومت د جوړېدو له دغه اعلان دوه کاله تېر شول. زبیح الله مجاهد چې د طالبانو سرپرست حکومت ویان او د دوی د مطبوعاتي څنګ یو له مهمو څیرو څخه دی، د 2021 کال د سپتمبر په ومه د امریکایي ځواکونو له وتلو شاوخوا لس ورځې او د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو څه باندې درې اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو سرپرست حکومت د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له یوې کابینې سره رامنځته شو. نوموړی چې په ظاهر د طالبانو په منځ کې یو مشهور شخصیت و خو په افغانانو کې لږ پیژندل شوی و، له درې مرستیالانو سره د رئیس الوزرا په توګه وټاکل شو. ملا عبدالغنی برادر د اقتصادي مرستیال، مولوی عبدالکبیر سیاسی مرستیال او ملا عبدالسلام حنفی د اداري مرستیال په توګه د طالبانو د موقت حکومت د رئیس الوزرا د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې د نورو غړو لیلان سره سم د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د امریکا متحده ایالاتو په ټول لست کې شامل دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر انعام ایښودل شوی، د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه او د طالبانو د لومړي مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شول. د طالبانو حکومت په دې کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ځای نه دی ورکړل شوی او اوس چې له دې ورځې دوه کاله تیری کې د طالبانو حکومت لا هم د ښځو لشتون پرته او د سرپرست حکومت په توګه پاتې دی. طالبانو د خپلې سرپرستی کابینې د اعلان پر مهال د ښځو چارو وزارت هم له منځه یووړ او پر ځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسمي وزارت په توګه په خپلو تشکیلاتو کې اضافه کړ. د نړیوالې ټولنې لخوا تل ته نیوکې شوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او ښځې هم پکې حضور نه لري. په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازی او د ښځو د حقونو یوې فعالې شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په کابینه کې د ښځو نشتون او د هغو کسانو شتون چې لا هم د نړیوالې ټولنې په تور لست کې دي د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې بندیزونه ښایي د طالبانو حکومت دې ته اړ کړي چې د دوحې تړون رعایت کړي.
جهان میتونه با ارائه کمک های بشری
نړۍ کولی شي چې بشری مرستې په شفافه توګه او ټولنیز عدالت په رعایتولو د افغانستان خلکو ته ورسوي. پر طالبانو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي. ښایي دا شرایط لږ تر لږه طالبان د دوحې تړون پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو لپاره مسؤل وګڼي. لوګدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9 د طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ او بیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. طالبانو له امریکا سره په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو طرحه منلې وه. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان ادعا کوي چې نه یوازې دا چې د طالبانو په کابینه کې ځوانان نشته، بلکې د دوی په وینا د طالبانو په بیلابیلو ادارو کې په مسلکي او تخصصي څانګو کې لوستو ځوانانو ته د کار زمینه هم نه ده برابره شوې. په کابل کې یو مدني فعال او د ځوانانو استازي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
څنګه چې توقع کېده چې باید ځوانانو ته تر ریاستونو او وزارتونو پورې ونډه ورکړي، بدبختانه چې حتی ونډې ورنه کړه، خو حتی د دوه مو درېیم بستونه یم د وظیفونو ویست. مسلکیانو ته خو بعضې جایو کې وخت نه ورکوي، نو حتی دلته چې تماس لري او ته دکتورا چا چې تحصیل نه کړي هغه نو څنګه وکولای شي چې د هغه چا د لاس لاندې کار وکړي چې هغه تحصیل نه یې کړی؟ تا باندې دې ته یو رواني فشار پیدا کوي، نو سوالم دې ته زړه نه ښه کوي چې د وطن کې پاتې شي.
خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د حکومت د کابینې د اعلان پر مهال وویل چې د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څېرې شته او دوی به په بریالیتوب سره عمل وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو کابینه بریالۍ نه ده. یو له دغو کارپوهانو عزیز میراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې د لامل په اړه داسې وویل.
دا کابینه د پارلمان له خوا نه، د خلکو د استاز له خوا نه تر اوسه تایید شوی نه ده. نو بینن کورنۍ مشروعیت هم د سوالانه ده. بله مسله هم دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل شوی. ټول ملایان دي، دا په مسلکي او فني او تخنیکي پوستونو کې هم ملایان ناست. نو بینن هغه وخت کې نو نسي کولای چې موږ د کامیابه او بریالي یو کابینه دا څوک راسي نړیواله سره کې جوړ کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کرمی نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د شخړو د هواري څېړونکې لیزا سروش وایي چې د طالبانو په مشرۍ کابینې هیڅ لاسته راوړنه نه درلوده. په خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو کې بریالی نه وه او تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. میرمن سروش له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان او ایران سره د طالبانو سرحدي نښتې د افغانستان له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د نه ساتلو د بیلګې په توګه یادې کړې.
خوب طالبان در روابط دیپلماتیک
طالبان اونو شو کولای چې په خپل دیپلماتیک اړیکو کې هم بریالي وسی. نه یوازې چې لویدیز او هیوادونو د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، بلکې اسلامي هیوادونه هم هغه په رسمیت نه پیژني. انده چې طالبان اونو شو کولای خپل اړیکې له ګاونډي او هیوادونو سره حفظ کړي. موږ د طالبان او ایران او پاکستان ترمنځ د نخاتو او د کلو د ځواکونو د وژل کې دوه شاهدان یو
در اردو کشور بود.
د بده سه حال کې د چپدی ورستیو کې د چاشنبه پورز سپتمبر په شپږمه په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوه چې د دغې لارې د تړل کېدو لامل شوه. د دې پېښې اصلي لامل معلوم نه دی او دواړه لوري یو بل د جګړې په پیلولو تورنوي او د ځینو سرچینو په خبره دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې وړاندې د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په تیرو دوو کلونو کې له ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو سره نږدې 500 وړې او لوی سرحدي پیښې شوې دي. په تیرو دوو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کیدل ته د نړۍ لخوا د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره له مهمو موضوعاتو څخه ګڼل شوي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو او ښځې له کار او خپلو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او پر افغانانو ځینې سخت شرایط وضع شول چې دا ټول بندیزونه له طالبانو سره د نړۍ د اړیکو د عادي کېدو او تعامل په وړاندې خنډ ګرځېدلی دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی ته په دې وروستیو کې دیار لسنه بهرني سیلانیان ورغلي دي. دا چې دغه سیلانیان له کومو هیوادونو وو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
دا د هغه دیار لسنه بهرني سیلانیانو شور از وژدې چې د پنځشنبه په ورځ غزنی ته راغلي وو. په دغه دیار لستنه سیلانیانو کې اته تنه ښځې او پاته نورې نارینه و چې د منارو په تاریخي سیمه کې ژوند ژوند د افغانستان شعار نه ورکول. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دغه بهرني سیلانیان له ایټالیا او تایلند هیوادونو څخه راغلي وو. په یاد ریاست کې د نشراتو مسول منصور افغان ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې غزنی ته په دورستیو کې د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی.
نن هم دیرلس بهرني سیلانیان چې د ایټالیا او د تایلند هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول. اتب کې مېرمنې وي د اطلاعات کلتور د ریاست له رهبرۍ سره په همغږۍ باندې د غزنی ولایت له تاریخي او فرهنګي جیانو څخه کتنه وکړه.
منصور افغان زیاتوي دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ځایونو له لیدنې او د ښار د ځینو برخو له نندارې کولو څخه وروسته د غزنی د اطلاعات او کلتور له رئیس سره هم وکتل چې د غزنی د تاریخي او طبیعي جاذبو په اړه یې معلومات ورکړل. یادو سیلانیانو دلته ډاډمن امنیت ته دې سبب یاد کړ چې له بهره سیلانیان افغانستان ته راځي او له زیاتو تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا روان کال له پیل بیا تر اوسه پورې 130 بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته راغلي دي. د دوی په وینا په دغه سیلانیانو کې د روسیا او امریکا ترڅنګ د نړۍ د ګوټ ګوټ کسان شامل دي چې زیاته برخه یې میرمنې دي او ورځ تر بلې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. دغه بهرني سیلانیان ډیری وخت غزنی له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي، په ښار کې ګرځي، له خلکو سره خبرې کوي، افغاني خواړه خوري او افغاني جامې پیری.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ساده اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون د دغه هیواد د 6000 افغانانو لیکت پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت ویل د 6000 هغه افغانان چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولېږدول شي. د کاناډا حکومت له پلان سره سم دغه هیواد ته د 6000 افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سر د خروج $1,500 به د کاناډا سفارت ورکوي. د پاکستان پوسټ سید کړ چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څنګه په خبر پڼه کې ویل چې په دې نښته کې 14 ترګر هم وژل شوي دي. پوځ ادا کړی دا چې ګڼ شمېر وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کلاش سیمه کې د دوی پر دوه پوستو بریدونه کړي دي چې دغه حمله کوونکي له افغانستان ورغلي او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لندن کې له زندان څخه هغه زنداني تښتېدلی دی چې ایران ته په جاسوسۍ تورن و. دا کس چې دانیال عبید خلیفه نومیږي په واز ورس زندان کې د ترهګرۍ او جاسوسۍ په تور بندي و. یو شکلن عبید خلیفه چې خانه بریتانوی سرتیری دی زندان ته د معلوماتو او اطلاعاتو د چول په دره ټولول په تور چول شوی و. ویل کیږي چې هغه د معلومات ایران ته استول او د امریکا د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن پرون د اوکراین ته د سفر په لړ کې ویل چې اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داس حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسي پر اوکراین توغندیز بریدونه لري چې په دې توغندیز بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي. په دې ورسته کې د اسلامي نړۍ دوه پلاوی کابل تولاړل، یو هم د اسلامي همکاري سازمان پلاوی او بل هم د بریتانیا د علماو یو پلاوی. د دوی هدف له طالبانو سره خبرې کول وو ترڅو هغوی وهڅوي چې نجونو ته د تعلیم دروازې پرانیزي. دا چې دغه سفرونو اغیز به څه کېدلی شي په دې اړه د یو دینی عالم نظر هم راخلو. خو راځي خبرونه د اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو.
سلام دا ساجر راجو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. دلته په پراویلات د بکول سوالی کې وبډيري مخکښته کې دوه باندې روان دي. دلته وس اویا متر ته وبره سیدلې دي په ډيري چټکی سره وس وب مخکښته روان دي. باید طالبان ته زما دا پیغام ورسیږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دی باید د برموته توجه وسی، باید مخنیوي وسی. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد وبزنی راکشل کول کیږي. باید دا ژغ دی واوري او ازادي راجو سره دا هیله لرن چې ما پیغام دی نشر کی. دلته سخت مې دی وبو وسره روان دی او برمی ډیر ویل کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. نسیمین عالم د کندهار ولایت تسمن وردګ کولسوالین تاسو در سره هغه مسافر ورونه چې د کندهار افغانستان د نور ولایتو څخه غواړي د کندهار د سپین مدک کولسوالۍ د لارې پاکستان هیواد ته واړي. کوم مسافر چې قانوني اسناد نه لري کوشش دی وکړي چې د دې لارې څخه پاکستان ته وانه وړي، ځکه دلته خلک په یو او بل باندې شکایت کوي، په یو او بل پر نامه شکایت کوي، پیسې دني اخلي، زیروي ان پرداچ عزت هم لټیږي پر دې دروازه باندې پاکستانی چارواکي پیسې نه خدلته لغیان ستا چې هغه پیسې هم ځنه غواړي او ورسته کارني اسناد هم تاسو کارني اسناد جوړو بيخي هیڅ هم نور کی خلک ډیر زیری خلک ډیر نفسنګ کی کوشش ته هغه مسافرونه وکي چې د نور ولایتونو څخه راځي د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه پاکستان هیواد ته واوړي چې قانوني اسناد نه لري باید رانسي، ځکه دلته ډېر زیری خلک نیول کېږي دوی په پاکستان کې او پاکستاني چارواکو ته په لاس ورکول کېږي د پیسو په بدله کې بیرته واپس را اړي.
سلامونه عزت الله پاینم له ایران، تاسو ټولو ته د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وایم. الله دې چې جوړ او روغ بیاست. د کرکټ پورټ مې هیله دا ده چې د رحمت شاه په جای باندې باید بل څوک دغه کې انتخاب کړي، د اکرام علي خیل مثلا دغه سره وخت کوم وخت له لنډه سره بازي کړې ده بیا د ښه بازي موږ نه دلدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دا آزادی راډیو کارکون کوریدن کو سلام نه کې هلی وړاندې کوم ته فی دیانه فرا ولا ته خبر کوم ما ویل دت وړن کال څخه درته د دبليو سی موسی راډیو مرسته توزیع دا وکړ سروي وکړ نو بیا یو میش بعد زنګ وی ورلو په نفر د 2000 افغانۍ راکړ نو بیا دا پروش کال لیت نو بیا شش کال هغه ورځ د څومر د مخه زنګونه کوم شمیرې چې ورسره زنګونه ورول نو راس چې د پلانکی مسجد ته یم پلانکی ځای او شوی ورول نو هغه چې ورول دا غس حاضریه واخستل نو کوم شی نه و نو ول بیا موږ ګورو ان شاء الله کوم شی میراله ول بیا سره شریکو نو موږ د دبليو چې د موسیه د کوم څه دا هله چې موږ ته یو شی راول د ډیر به وزل خلګ دی یو شی نه لري.
سلامونه او نیګی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوړاندې کښته سوې خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پاتې دي. د افغانستان اسلامي امارت څخه مغوښتنه دغه ده چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول جاري کړي تر څو پورې د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي، نو نور دي نو زموږ دوکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یوه او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لور دی نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله، اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوړاندې څنګه سکه ته سوې دی. نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښېږدي او اسلامي امارت باید د هغه تجارانو چې په یوه او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه سکسانو مخه ونیسي.
من خانه شنو رسواری که سرب انتنا نست نده سرب خالی چکلی دا دورتو شراک سده وشتو نداشتی وشتو نده سرم داره نوی که.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات، زه خوشحال سوم چې په اولین قدم کې د اسلامي امارت مسیرانو ډیره د افغانستان په خیر پریکړه وکړه چې تنظیمونه تنظیم بازی پارت بازی دای ختم کړ. خو دې باندې شکر الحمدلله وای دغو تنظیمو دغو پارټو په دې 15 کاله کې همدغه حالاتو ته راورسو. داغه چې د داود خان کوته تای د خلکیانو د پرچمیانو د ګوندورو لاسه د یغو حکومت یې په شهادت ورسو، نو تر هغه نه تر نن تاریخه پورې 15 کاله ټوټل پره کېږي د افغانستان ولسونه یې له تباهي سره مخامخ کړ. الله تعالی دې وکړي چې د دوی راتلونکی حکومت او د اسلامي نظام همداسې خوږو پرېکړو ته غاړه کېږدي او دا ټول ولسونه یې د دغې پرېکړې هرکلی کوي، په خاص طور حاجي ماما جان مرکز ګرځې د تیری د پښتیا د ولایت یو کامی سپین ږیری.
سلام علیکم، سلام شه په خیر اس خیریت ته زه در ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دا د اسلامي امارت څخه دا یله ده چې ما موږ د بعضي افغانان چې دي د ایران د کارګري اویزې لري، اوس ایران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زه ورلم ایران ته، زما خپل پاسپورت د فاریاب دی، دا چې مې شروع کړی دی چې خلکو ته که چا دا د مربوط د ایران نه وي وایي غورځه خپل مربوطه ولایت هغه یې ورستوي ایران ته، وایي ستاسو د کارګري پرونده چې دی په ایران کې پرته ده، یا د جلال آباد مثلا دوی ورسي بل ځای، یا د کندهار بل ځای ورسي، دوی وایي چې ستاسو پرونده ورسه هغه په هغه یارات کې پرتا دی په کابل کې پرتا ده هغه هم د هغه ځای چې ورسي بیا وایي ته باید چې یارات ته ولاړ شي دا کومه لوبه یې شروع کړې ده دا باید چې امارات ته ووایه دا سم کړي د جمهوریت په وخت خدا نه و بایومتریک پاسپورټ و هر کنسولګری چې چاته نږدې وایي د هغه څخه ویزه ورکوله دغه سیسټم ما د اماراتو څخه دا هیله ده چې بسره په مخه یې وروکړي ما 10,000 روپۍ پور کړې ولاړمه پاسپورټ مې جوړ کړی رالمه یاراته د یاراته څخه ولاړ شم مزار ته مزار ته چې ورنم استا د کارګري ویزه ده ته باید چې ولاړ شي یاراته درېیم وار بیا رالمه یاراته یاراته هم ویزه رانه کړه بېرته دغه سې روپۍ مصرف شو کور ته رالمه نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ممکن ورکوي د جمهوریت په وخت برکان چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک که نه باندې کړي دا کومه لار ده بس دغه که د ولکونو چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکه کوي بس د خدای په امان دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنید ولسوالۍ زره د سره په دماس کې یم. دا زموږ پیغام د لوړو مسؤلینو ته ورسېږي. دلته مخابراتي شبکې نشته، موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه وهیله کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګین د ولسوالۍ څخه د زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي. دغه بیخي کمزورې دي. د اسلامي عمارت څخه غوښتنه لرم چې د زموږ په ولسوالۍ کې خدې ډېرې کې چې ښه کار وکړي نیټ، او ګران هم دی، نیټ ګران هم دی، په دغه اړه یو اقدام پوهه.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ تر حکومت ته ورسوي چې دغه کنداره یا بنده کړي پر مخ باندې، او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخیستي در به دره کړي. وروره خدای دې وشي دا زما پیغام تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه نیکی هیلې مې قبول کړي. محترمه، دغه زموږ د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د سینګردي د سیمې څخه دغه پیغام پرېږدم. دغه د سینګردي په سیمه کې محترمه، موږ د یوې لویې ستونزې سره لاس و ګرېوان یو چې هغه د افغان بې سیم د شبکو کمزورې فعالیت دی. ډېر ورسره په ستونزه کې محترمه، کمزورې فعالیت لري، داسې چې ډېر ضروري کار موسي، ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي. موږ مجبور یو چې په ساتو ساتو مزل کوو، ځو د سیستاني وسیمې ته، د بیا لوی شاګۍ ته، پر هغې باندې بیا درېږو، ټلیفون کوو، هغه خپل ستونزه حلوو. نو خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام دا د هلمند ولایت د مخابراتو و رئیست ته تاسې پر پیش کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مصطفی د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام ورځم. په دغه د کوم مسجد دی نصیب په نامه ده، په وطن کې کومه محلي ټولګي چې فعاله کړې دي، موږ ته د نوي کال لپاره کتابونه، نه په کتابچې، پنسلونه او بکسونه نه دي نوي کال لپاره نه دي رالېږلي، او موږ د دې مؤسسې له مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې موږ ته تر ژمې مخکې ښوونځی جوړ کړي. وسلام په احترام.
ازادي راډیو کارکون د ټول ته سلام. بعد د سلام دغه پیغام ته سپریدم چې د جلال آباد په 212 کې سخت بارانونو له کبله ډېر کورونه زیانمن شوي دي. عاجل مرسته غواړو. موږ ډېر تخریب شوی، دیوالونه هم غورځېدلي، کورونه ډنډ وړالي اوبو نه. تاسو نه د بشري مرستې غوښتنه کوو، عاجل مرسته ورسوئ.
زه شیر احمد ایمیم د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. په هلمند کې دا پوس فلالن بیخي بیا نام نه زیاتې شوي دي، غلاوې شروع دي. بس د کوره څه څوک په چشګاټ نه سېسته غلا کوي، ځینې نور د کورو څه شیان غلا کوي، او کرشن ډېرې شوي دي. تقریبا خلک وژنې، مګر معلومات یې نه کېږي چې چا وژلی یا چا. د طالبانو حکومت ته مې دغه پیغام دی چې دا ته پوره جدي ته ونیسي او ګزمی وکړي.
ازادي راډیو ټول کارکوونکو زما له خوا څخه سلامونه نیکې هیلې ومنم. زه یو ستونزه مشکل لرم. اسلامي امارات د استخباراتو ریاست څخه ځخه ماته مشکل جوړ شوی. هغه داسې دی چې زه د نرسنګ څخه فارغ یم، زده کړې مې کړې دي، او د آزاد رقابت له لارې څخه مې امتحان ورکړې دي د هلمند ولایت شکرګاه ښار په یو کلینیک کې. نو دوی اجازه نه راته کوي، نه راکوي، نه کوم جرم لرم، نه کوم مسجد لرم. صرف مې د وظیفې پر استلام باندې ملاحظه راته لیکلې ده چې وایي جمهوریت خلکو ته اجازه نشته. نو څنګه کولی شم چې زه خپل غور وکړم؟ که په دغه اړه باندې کوم معلومات راسره شریک کړي، ډېره مننه به.
احمد شاه پوپلزی د لوی کندهار څخه خبر در سره کوم د پولیو په اړوان باندې زه یو خبر درته کوم دغه کمی زنانه وو چې دی پر کور کې نه ولې دي د واکسین څخه مونږ نه کړی دي دغه پر هغه ډیر کامیاب وو چې په مسجدانو کې ورکی ورې یڅوک نور باسي دغه خلک ګرد سهار خوري ته ووځي نو زنانه پر کور هغه شذ چې بیا کور په کور ګرځي کوم ماشومان ته چې واکسین ورکی دغه ډیر پر کامیاب دي د په کور کې چې ورکی هغه اوس ګرد شذم به کار دي یڅوک نه لري د خوري دلته نستیم ډیری دی دا وطن در به در دی دغه چې کمی شزی وس دی الهکی دغه واکسین ته هم به دوغه د کور روزی خدای پښته ورکې هم به د کور په کور د کشنان واکسین کیږي ډیر به اندازې غټه پایده لري
شاوجه د روزګان د ولایت شید اساسو لسوالی ز خبره کوم دغه د افغان بیسیم د انټرنیټ پیکیجونه یو ډنجزونه چې ډیر غټ دی نو موږ ته د سکشنی پیکیجونه را پال سي چې واجب انټرنیټ یا دوه جب انټرنیټ مشترکی نو اوس سکشنی پیکیجونه نه سل د شکارم نه کوي نو اگر د غټ پیکیجونه دی هغه چې موږ پال کو مصرف موږ د بزاد
وروره د حکومت دغه غواړو چې موږ ته وروره مکتبونه جوړ کړي موږ ته مدارس جوړ کړي ماشومان چې دي هغه دغې بې تعلیم او بې سواده نو خدای دې وکړي چې حکومت دا زما خبره واوري زموږ ماشومانو زموږ د ولس یو غم وخوري دا کوم مکاتب چې په یو وخت کې جوړ شوي دي په دا کلو بانډو کې په دا وطنو کې د هغو سرونه تر اوسه نه دي پټ حکومت چې د دې چاره وکړي سرونه جوړ پټ کړي سره برابر دي چې دا زموږ کوم ماشومان زموږ کوم خویندې ورونه دي چې دا یو خپل تعلیم او سواد پکې وکړي
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه مې وختونه دا ده چې دا هله کس دي ټول شموله دعوی کوي ټول شموله حکومت دی ټول شموله حکومت دی اوس یې 15,000 تشکیل ورکړی دی او ټول شموله مخکنه تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي او هسې بس پازابۍ رافازابۍ او تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي خپل نفر خپل تشکیل پوره کوي او اوسه پورې یو نفر نه دی نیولی پوس کولی شئ معلومات کولی شئ 15,000 نفرو کې یو نفر نظامي نه نیسي تیر نظامي او نه له حق ورکوي په نظام کې دا یوازې تیر ستره ده نړیوال
شریک
سلامونه سلامونه آزادی رادیو څخه ډیره مننه کوم نن د مکور انجینران ډیر سم سویولو مرستي ورکوله بیا اعلان نکوه ولتاش په ماجتانو کې خلکو ته وایاس بس د تاسو چې ډیره ډیره مننه ک تاسو دغه نوې پیغام نوې خبر کړی دغه خبرې نه کولې څوک بنا خبره و دی بورور کار خلاص کړی اوس نو ډیره مننه در شکوم نن ډیر ډیر اعلانونه کول ټول خلکو ته مرستي ورکوله بیا به ټول خلک خبر کړي دغه مکوې نو دا د تاسو په وینا باندې خدای کامیاب
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر وګونو ورسېدلې وي او هغه کومې ستونزې مو چې دلته یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په دې وروستیو کې د دنیو علماو دوه پلاوی کابل ته ولاړل. لومړنی پلاوی د اسلامي همکاریو سازمان اړوند و او ورپسې د برېټانیا د دنیو علماو یو پلاوی کابل ته لاړ. په ظاهره دغه دینی پلاوی هڅه کوي چې طالبانو هڅوي د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه اسلامي پلاوی ویلي چې له اسلامي نظره ښځې او هلکان دواړه د تعلیم او تحصیل حق لري، خو د طالبانو چارواکو بیا په افغانستان کې دننه ویلي چې دوی د فتواو په برخه کې د نورو لارښوونو ته اړتیا نه لري او په خپله په ځان بسیا دي. دا چې دغه اسلامي پلاو ورتګ به افغانستان ته د طالبانو پر تګلارو څرګیز وکړي. په همدې اړه مې د دینی چارو د یو متخصص شیخ عبدالصبور عباسی نظر وپوښت.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کې هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش شوی او د بین المللي سطح باندې د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغه کابل ته. قران کې الله فرمایلی وذکر فان الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کوا خبره بیا بیا یادوا، نصیحت چې ده بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو موږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښی ګڼو او درستې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي. ځکه ما چې څومره ولید موږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو
خو عباس صاحب زم دې پوښتنه ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو، له طالبانو سره مو حتما کتلی دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لکېږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي، ولې دوی له نړۍ سره یو وخت لکېږي نه د زینو تګلارو په برخه کې؟ عباسی صاحب
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپل تقریبا ویلې چې دا د فارسی کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دې کې به د دې خپل کومه سیاسي ګټه، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه خطام کېدای شم غلطم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده، د دې د پوهې مسله ده، د دې پوهه همداسې ده. خو دا پوه هم د دې تر منځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډېر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته او منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي. خو چونکې چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه او شې نشته چې هغه ځنه هغه پوښتنه شي سب کا کوم مشوره کوي، نو څو مخصوص علما سره کوي او هغه زما په خیال په امر باندې ځان مکلف ګڼي. دا ستون زیاده دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې هم دې موضوع کې، نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباسی صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي، او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري، خپله په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري. څه فکر کوئ دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامیږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي، او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع، کویت کې ده، مدینه منوره کې ده، جده کې ده، امریکا کې ده، دا د علما واټه غټه ټولې نه دي. نو چې دی دیوبند اظهر دی، دا غټه ادارې دي، علمي ادارې دي، د المجلس الاوروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوی د پاره، دې سره دا ټولې غټه غټه علمي ادارې دي. نو دې چې د دې دارو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې، او اسلامي جامعو کې، او علمي مجامع وکم د دې د خپل اعتبار له لاسه ورکړي، ځکه دې باره کې به د سیاسي تاثیر روشي چې دا هیڅ خبر نه مني. نو دې لپاره خلک چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ور سره کوم محبت دی هغه ځای وساتي، او دې د علماو مشوره اومني، او دا ټول علما چې دي دا خو نه دي چې دا ټول به غلط وي، دا ټول به خطا وي، دې ټول فهم کې به اشتباه وي، دا خو داسې نه ده. نو په کار ده چې دی دا خبره د علماو اومني کنه، دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا الله سبا ورکړي.
د دینی چارو شنون کوي شیخ عبدالصبور عباسی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کې سيدي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا چا چه پیدا وې د چان وې آشنا ز چکول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان